په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بلګړې کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام د مشال مرکه درورو. خبرونه به انیسا اجمل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان فوج وایي چې د هواز سولې ثبات لپاره به خپلې حسي جاری ساتي. په خیبر کې پولیسو د منشیاتو ضد یو ډله جوړه کړې ده او په ترکیه کې د ولسمشریز او پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوسټ مطبوعاتي څانګې آیس پی آر پرون په یوې خبر پاڼه کې د پوسټ مشر جنرال آصف منیر په حواله ویلي دي چې د مې د نهمې نیټې د تورې ورځې ټول پلان جوړونکي مظاهره کوونکي او د دې عمل لپاره راپارونکي به د قانون منګولو ته سپاري. د مطبوعاتي څانګې تر مخه د پوسټ مشر پرون په پیښور کې د پوسي دفتر دوره کړې چېرته چې هغه ته د موجوده امنیتي صورتحال او ترګري پر ضد روانو هلو ځلو په اړه معلومات ورکړل شو. د پوسټ مشر په خپله وینا کې ویلي چې دوی به د سولې او ثبات لپاره خپلې هڅې جاري ساتي او په پوځي تاسیساتو حملې نورې نشي زغملی. د پوځ مشر د سرګندونې په داسې حال کې کړی دی چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د مې په نهمه د القادر ټرست په نوم د درغلیو په مقدمه کې ونیول شو. تر دې وروسته د عمران خان پلویانو د مې له نهمې تر یولسمې پورې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وکړې چې پکې پوځي ملکي او شخصي املاکو ته زیان ورسول شو. د یو بل خبر لمخې د پاکستان پخانی وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د ترنیول کې دورستو په مظاهرو کې د سرکاري ودانی او سوزبلو د ډزو پیښو پلټنې دي د سپریم کورټ چیف جسټس وکړي. نوموړي د خبرې پرون په لاور کې خپل پلویانو ته کړي اغه زیاته کړي.
جس ملک اندر انصاف نہیں ہوتا نہ وہ آزادی ہوتا.
په کوم ملک انصاف نوی نو هلتا نه آزادی وی نه جمهوریت او نه هم خوشحالی. دا وخت ټول قام دی عدلی سره ملاتړ وکړي. زه د هغو ډیره مننه کوم چې په جالي مقدمو کې ماته ضمانت راکړو او زه یې جیل ته لیګلو نه بچ کړم.
خو د کورنۍ او چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ادا کړې چې د عمران خان تر گرفتاری وروسته په پیښو کې روزل شوي ترهګر ککړو او په دې لړ کې فهرستونه جوړوي. په جنوبي وزیرستان کې پوسی چارواکو د عملیاتو پر مهال د یو دیرشو مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. په بره جنوبي وزیرستان کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نمونه خولو په شرط پرون مشال ریډیو ته ویل چې د سره روغه تحصیل په سمل سیمه کې د مې په اتمه او نهمه د دوه روسنیو پوسی عملیاتو پر مهال یې د ترګرې په پیښو کې ککړ یو دیرش مشکوک وسلوال وشلی دي، خو کومې وسلوالې ډلې لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په خیبر ضلع کې پولیسو د نشئی موادو پر ضد یوه ځانګړې ډله جوړه کړې ده. د ضلع د پولیسو بیان زهیر خان اپریدی پرون مشال ریډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې په سیمه کې په لوی مقدار کې نشئی مواد نیولي او د مخنیوي لپاره به ځانګړې ډله کارروایانې کوي. خو د خیبر ضلع یو فعال او ویلج کونسلر زید خان اپریدی مشال ریډیو ته ویل پکار ده چې په پولو په لویه کچه د آیس او نورو نشئی موادو د سمګلنګ مخنیوي وشي. د ده په خبره په باړه او تیرا کې په سلګونه ځوانان د نشه کاروي او باید لپاره د بهاله مرکزونه جوړ کړل شي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سبا د افغانستان په دیرشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزړ ناروغۍ یا پولیو پر ضد د ویکسینو مهم پیلوي. د وزارت پرون ویل چې د دې کمپاین په ترڅ کې به 500 کلونو پورې کم عمره شاوخوا 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي. یونیسف پرون اعلان کړی دی چې په افغانستان کې په روان کال کې د پولیو لومړنۍ پیښې په ننګرهار ولایت کې ثبت کړې ده. او نن په ترکیه کې خلکو په ولسمشریزو یا پارلماني انتخاباتو کې د خپلو رایو کارول پیل کړی دي. دا د هیواد په تیر سل کلن تاریخ کې یو له تر ټولو پریکنده انتخاباتو بلل کیږي چې په پایله کې کېدای شي د ولسمشر رجب طیب اردغان 40 کلن واک پای ته ورسیږي او دغه د حکومت مخ په زیاتېدونکې استبدادي لاره ډب کړي. نن په انتخاباتو کې د خلکو رای چونه به نه یواځې دا فیصله وکړي چې د 50 میلیونه آبادۍ او د نیټو ائتلاف د غړي ترکیې مشري څوک کوي او آی هیواد به څنګه اداره کیږي، ځکه چې اقتصاد یې خراب دی او د افراط زر له کبله ګرانۍ د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی. له دې پرته به انتخاباتي نتیجې دا هم وښایي چې د ترکیې د بهرنیو چارو د تګلارې چې پکې په تیرو کلونو کې غیر متوقع بدلونونه راغلي دي لوري به څه وي. د نظر پښتنو له مخې د ولسمشر اردغان مهم سیال کمال کلیچدار اوغلو دی چې د شپږو مخالفه ګوندونو د ائتلاف مشر دی او له نوموړي څخه لږ مخکې دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له نسی اجمل باور درس پر شروع پټونو ته ټاکل شوی د پاکستان سپریم کورټ د مه پر 15 یعنی سبا د خیبر پختونخوا پنجاب د صوبایي سمړې د انتخاباتو قضیه اوریدنه وکړي. پر همدې نیټه د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د سپریم کورټ ودانه مخې ته د احتجاج اعلان کړی دی. بل پر د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مې پر 14 یعنی پرون پیو بیان کې پر خپل پلویانو غږ کړی چې د آئین او عدلی د حفاظت لپاره ودرېږي. نوموړي د عدالتونو مننه کړې چې په خبره د جعلي مقدمو کې له زنداني کېدلو ژغورل دی. عمران خان د درغلیو په مقدمه کې د مې پر 9 د اسلام آباد له هایکورټ څخه گرفتار شو خو هم دې عدالت د مې پر 12 په ضمانت خوشې کړ. تفصیل په خبره د غلام غوث پر رپورټ کې.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا خبره د پاکستان جمهوری تحریک د مشر مولانا فضل الرحمن لخوا د سپریم کورټ مخې ته د احتجاج کولو د پیسلې وروسته د مئی په 14 نیټه د ویډیو لینک د لارې په خپور شوی بیان کې کړی ده. هغه په دغه خبرو کې پولیس غږ کړی دی چې د عدلیې او آئین سره دی ودرېږي ځکه چې تر اوسه په پاکستان کې عدلیې جمهوریت بچ کړی دی. خو بل خوا ته د پاکستان جمهوری تحریک د پیسلې سره سم د سپریم کورټ لخوا د عمران خان د نیولو د غیر قانوني ګرځولو او بیا د اسلام آباد های کورټ لخوا په عمران خان په بیلابیلو کیسونو کې د هغه د ضمانت د منزورولو وروسته د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د مئی په 12 نیټه ویلی وو چې عدلیه د یو مجرم سره ډیره نرمه رویه خپل کړی ده او یو مجرم ته تحفظ ورکړی دی او اعلان یې کړی وو چې د مئی په 15 نیټه به د عدلیه په ضد د سپریم کورټ مخې ته احتجاجي پرلت وهي. په دغه اړه د مئی په 14 نیټه د مولانا فضل الرحمن په خپور شوی یو بیان کې هغه په حکمران اتحاد کې په ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د احتجاجي پرلت لپاره دی تیاری ونیسي.
حکمران اتحاد میں شامل تمام جماعتوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ وہ اس احتجاج کو کامیاب بنائیں.
د حکمران اتحاد د ټولو جماعتونو نه اپیل کوم چې هغوی دا احتجاج کامیاب کړي او دا په یو قومي احتجاج کې بدل کړي چې دا معلومه شي چې د ادارو په دا ډول بیلاریتوب جانبداری او د خپلو اختیاراتو نه په سرغړونه باندې قام ناراضه کیږي.
ادارو کې اس طرح بیراهروی اور ان کا جانبداری اور اپنی اختیارات سے تجاوز اس پر قوم ناراض ہوتی ہے.
خو پخوانی وزیر اعظم عمران خان په عدلیه باندې د حکمران اتحاد تورونه رد کړی دي او هغه د مئی په 14 په سکای نیوز ټیلی ویژن په خبره شوی یو مرکه کې ویلي دي چې عدلیه په پاکستان کې د جمهوریت د بلادستۍ یوازنی امید دی.
سو ډیموکراسي از ان آل ټایم لو. دی اونلی هوپ وی هاف از دی جوډیشری.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دغه مرکه کې تور پوری کړي چې موجوده اتحادی وندونه او د هیواد پوزي استابلیشمنت د روانو انتخاباتو نه دغه د لری کولو لپاره دغه په ضد یو شوی دی.
پرابلم از دټ دی ار اول ورډ دی انټایر 12 پارټي کوالیشن از پټریفاید الونګ وذ دی ملټری استابلیشمنت.
مسله دا ده چې ټول دولس حکمران اتحادی ګوندونه او ټول پوزي استابلیشمنت یې راتره لري چې زما ګوند به په انتخاباتو کې ګټه ترلاسه کړي ولې چې مونږ په ودر شو زمینی انتخاباتو کې دیش سیټونه ګټلی وو. نو په دې وجه دوی په غم او فکر کې دي او د انتخاباتو د ځنډولو هڅه کوي. د موجوده سیاسي ټکراو او تاوتریخوالی او د سپریم کورټ د مداخلت په اړه مې د وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیګیانی نه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې د یو عدالت د احاتینا د رینجرز زواکونو لخوا د عمران خان د نیولو عمل یو غیر قانوني عمل وو. خدای رسته د اسلام آباد های کورټ لخوا د عمران خان په بیلابیلو کیسونو کې د ضمانتونو کېدل سره د عمران خان مخالف ګوندونه د اندېښنه لري چې عدالتونه د عمران خان پلوي کوي.
تجاوز کو
تر دې وړاندې د پاکستان سپریم کورټ د مئی په 14 نیټه په پنجاب کې په تحلیل شوی صوبایي اسمبلی د انتخاباتو کولو امر هم جاری کړی وو، او د مئی په 15 نیټه په سپریم کورټ کې هم د انتخاباتو د دغه قضیې اوریدنه په داسې مهال بیا کیږي چې هم په دغه نیټه د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د سپریم کورټ مخې ته د احتجاجي پرلت وهلو اعلان کړی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د بر جنوبی وزستان چرواکی دا کوي چې په سرروغه کې په دوروزنه او پوځي عملیاتو کې یو دیرش مشکوک وسلوال وژلي دي. د استخباري د استخباراتي ادارې او چرواکی د نوم نه خولو په شرط مشال لوي ته ویلي چې عملیات د معلوماتو پر اساس کړی دي. وسلوالو تر اوسه د پوز د پاړسنې دی ویلي او نه هم خپلواک سرچینو د خبرې تایید کړی دی. خو د سیمې خلک وایي د پوځي عملیاتو پر مهال دوی زخته اندېښمن ول. د انټرنیټ یې تړل شوی وو چې له وجې د دوی په خبره ستونزې ورته جوړې وې. د جنوبي وزستان د پولیسو مشر شبیر حسین بیا مشال لوي ته ویلي چې د امنیتي وجوهاتو له وجې د انټرنیټ سہولت بند کړل شوی وو. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ تحصیل سراروغا مشر شیرزاده مسید په دغه براکښې ویایي
دلته په علاقه شې لکه څنګه په سمال بوبړ شې پداسې دوی ورځې مخ شې د پاکستان فوج دلته عملیات کړي. او په علاقه شې خو داسې خاص خلق نشته دی، خلق لیا به کور دی او وطن تر واپس شوی نه دی. او په دغه منځ چې کله اپریشن شری شو دلته 3G 4G خو ډېر وخت نه دلته بند وو. او په دغه دوی درې ورځې شې موبایل نتورک هم بند شوی وو، وز د پارینا راسه کولاب شوی دی. عوام خو تر وسه پورې
سراروغا سیمه اوسیدونکی عثمان مسید ویایی چې په سیمه کې ناسم امنیتی حالات په وجه د موبایل نیټورک او انټرنیټ سہولت تړلې لړۍ دا بند کړل شي.
وتم نمای تحصیل سره غیریا دو دا مل بو مړ چاته اپریشن شوای و نش ډرون وش ولې وتم تاریخ شپې باندې او پانا باندې تو پنا هاي کی مال شو لا او گن شي هليكاپټر ها ډېر جوتی استعمال او شپیرا رین پای لاګا باندې انټرنیټ خو پانا اول ها باند و دشه سیګنل ها باند کړل مکمل سیګنل چار نکاوالا.
د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین فوزی عملیات په براکشه وو چې د عملیات نه پولیس خبر دی، خو په دغه براکښې وو بیان د پاکستان پوز عام اړیکو دفتر جاری کوي. او په سیمه کښې د عملیات په وخت موبایل نیټورک او انټرنیټ سہولت د تړلو پریکړه د خلکې د ژوند ژغورنې د پوره کیږي.
سیکیورټي وجوهات په وجه باندې کم وخت په سپیسیفک وخت طرف لا رواج لنیمه هغه پر بندې خو د خلکو د جان او د مال د حفاظت دغه سیکیورټي پرې ادروایز داسې خبر نشته چې مستقل بندي لا مستقل بندي بیگ شپې خلاص چالو دا کار کوي لګیا ده.
د خفیه ادارې چارواکي د نوم نه جوتولې په لاوج مشال ریډیو ته دا هم وویل چې په سمل سیمه کښې د وسلولو په خلاف دوه ورځني عملیات کښې د پوځي سرتیرو څه نقصان هم شوی نه دی. تر دا وخت پورې د تحریک طالبان پاکستان له طرفه په سمل سیمه کښې عملیات په براکښې ریاست هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
د کور می ده تعلیم محکمی چارواکو ویلی ده نهم او لسم ټول گئو ده بورد سالانه امتحانونه چې موتل شو ول به اوس لګل د ګل ورزی یعنی د مې له 15 څخه پیلېږي. چارواکو د سکولونو ماشومانو د هغوی استادانو ته په دې اړه خبر خبرتیا ورکړی ده. د مې پر څلورمه د کورمې په تریمنګل کې په یو سرکاري سکول کې د ډزو تر پیښې وروسته په ټوله ضلع کې دا امتحانات تر نامعلومه مودې پورې ځنډول شوي ول. په هغه پیښه کې څلور استادان وژل شوي ول. د طارق اورکزي رپورټ اورو.
په کورمه ضلع کې تر خونړي بریدونو پس معطل شوی د نهم او لسم بورډ سالانه امتحان له 15 مې بیا د شروع کېدلو اعلان شوی. د تعلیم محکمې ضلع مشر فرید الله مسعود د اتوار په شپه ناوخته مشال لډیو ته ویلي په ضلع کې د زده کوونکو ښه مستقبل په خاطر دوی د پرچو ډیټ شیټ جاری کړی چې له مخې پاتې شوي درې پرچې بیا نیټه شوي او باقي پرچې به له نورو سره د معمول مطابق وي. مسعود په دغه لړ کې د ضلع ټولو شخصي او سرکاري سکولونو زده کوونکو او څارونکو استادانو ته خبرتیا ورکړې چې د نوي ترمیم شوي ډیټ شیټ مطابق په ملتوي پرچو کې خپل حاضری دي یقیني کړي. چارواکي ویلي په بره کورمه کې مقامي استادانو نه علاوه له نورو ضلعو لګول شوي د امتحاني عملي ذمواري تر منسوخ کېدلو پس د هغوی پر ځای مقامي عملات تعینت شوي ولې هغلته د کوزي او منځني کورمې عمله برقرار پاتې کړې شوې ده.
چې کم لوور کم آلریډي اگزام لګیا و هلته خو څه داسې ایشو شته نه نو هغه مخکې معامله چې به راځي هغه به اگزام کنټینیو کوي که نه 15 تاریخ نه بعد.
پر سلورم مای په تریمنګل کې ځینې نامعلومه بلوګرو پر سرکاري سکول برید کړی و چې پکې سلور استادانو په شمول وطن وژل شوی ول. یاد به خاطر هغه په شوی چې په نورکی کې پر شلاوزان روډ نامعلومه کسانو د ګیدو سیمه یو تن ووجلو. تر خونړی په خپاس حالات دومره خراب شول چې حکومت د یوشمیر علاقو ته غره تګلارې وټړلې پر موبایل انټرنیټ بندیز ولګولو د ضلع ټول سکولونه بند کړل او په سیمه کې روان امتحانونه تر نامعلومه وخت پورې وځنډول. کڅو هم د بورډ امتحان اخستلو فیصله شوی خو سکولونه خلاص کړی شوی او نه هم پر انټرنیټ بندیز لری کړی شوی دی. د منځنی کورمې یو مدني فعال ممثلی مشال لډیو ته د اتوار پورز اویل په علاقه کې د مقامی مشرانو ترمن جرګه تر کې دلو پس حالات بیرته د معمول په لور راغلي په کار د چسکولونه دی نو خلاص شي.
اپوست کو چې څومره زر کې دی شي سچويشن نارمل شوی دی حالات نارمل شوی دی د سکولونو دوباره کولاو شي چې د بچو د مستقبل ځان شي.
په پړچنار کې پر یولسم مای ځای خلکو او مدني فعالانو د دل لپاره احتجاجي مظاهره کړي و چې په سیمه کې سکولونو د بیرتا پرانیزي او پر انټرنیټ د بندې زوچت شي خو لا تر اوسه د هغوی غوښتنه نه ده منل شوی. د پیرکایم سیمه حضرت ګل مشال لډیو ته د اتوار پر ازویلی په سیمه کې د انټرنیټ بندولو سره که یو خوا د زده کوونکو سبقونه متاثر کیږي نو بل خوا عام ژوند هم له مشکلاتو سره مخامخ کړی دی.
استډی کې خاص کر یوټیوب چینل نو استډی کې ډیر سټوډنټان د سمشتہ دی نو مو اپیل کو زه زر نظر دا مې انټرنیټ بحال شي سو سټوډنټس پر پر پیدا ته نو خلې پټایم بندي.
بل خوا په دغه غنا موږ د تعلیم محکمې مشر لا فرید الله مسعود پختل چې سکولونه د خلاصولو او داسې نور بندیزونه ولې نه دی اوچت شوی نو هغه په جواب کې وویل په سیمه کې لا تر اوسه حالات دومره نه دي ښه شوي چې سکولونه کلاو کړي او یا نورې فیصلې وکړل شي. هغه په جواب کې دا هم ویلي ضلع انتظامیه ورته چې کله د سازگار ماحول تسلی ورکړي نو تعلیمي حل ځلې به په مکمل ډول بیرته شروع شي. طارق اورکزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پولیسو په ځل کې د نشئی توکو د استعمال او د غو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره یو ځانګړی ډله جوړ کړی دا پولیسو د مې پر دیار لسما مشال لډو ته ویلي د کبالي سیمو په خیبر پختونخوا تر ورګړې دوه وروسته هلته د پولیسو انټي نارکوټکس فورس او عدالتونو نظامونه غځېدلې دي او دا ادارې به د نشئی توکو په کاروبار کې د ککړو کسانو خلاف قانوني اقدامات کوي. خو د خیبر ضلع ځینې فعالان بیا وایي چې په باړه او تیرا کې سلګونه زوران په نشو روک دي دي او حکومت باید د هغوی د علاج غم خوري د غیله لپاره ځنګړي مرکزونه جوړ کړی. د فرهاد شنواری رپورټ ورو.
د خیبر ضلع پولیس ویان ظهیر خان پردی د مې په 14 مشال ریډیو ته ویل چې دوی هم د نشئی موادو د مخنیوي ځنګړي ډله تیار کړې او دا به یوازې په دې کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد کاروایی کوي.
دا نت خیبر خاص د منشیات سره کار لري او دا صرف خیبر کې نه دا پورا خیبر پختونخوا کې د ټیمونه جوړ شوی دي او دې ضرورت ځکه مې سوچ شو چې اکثر تانه جات کې نور کارونه زیاتی نو دوی زیادہ تر فوکس شکم دے اگا پا منشیات ہو باندے ہیں دوی خود مختار ہے مختلف ذہنوں کے انٹیلیجنس بیس پانے دوی اپریشن ہی کئی
نموڑی بویل چھ دوی پا دے روان کال دوزدر او دروشتم کی پا تیرو سبان دے سلور میاشتو کی پلوی مقدار کی نشی مواد پا خپل والکہ کی اخیستی
دا دے روان سال کے چکم دے تقریباً 1000 کلو گرام چکم دے دا چرس نیولی شیوی دی درے او 1 کلو گرام افیم نیولی شیوی دے سلویخ کلو گرام آئس نیولی شیوی او یو سل دریش کلو گرام ہیروین نیولی شیوی او دا شان دے سا تقریباً اتلا سوا نشاور گولی چکم دے ایکسٹی سی آگا نیولی شیوی دی
د خیبر ضلع د باړې تحصیل یو فعال او ویلج کونسلر زاهد خان پرده وای چې په کار ده د دغه نشئی موادو د سمګلینګ مخنیوي وشي
په بارډرو باندې کم آیس وروړي په غټه توګه باندې چې په غټه توګه باندې دا ټول خلک انته خبر دي چې په کومو کومو ځایونو وروړي نو چې آیس ویل ته باندې ځکه چې دا خو نشایو نه وروړي هری هیب سنټرو ضرورت وا کی ډیر سیوا دی که څوک جمپ بازور کې نشایو نکسي اے بوڑے پہ بازور کے اکسی پہ تیرو کے اکسی نو ڈیر پہ کثیر تعداد سرائے ناشا کی مبتلا خلق تھی نو ایرے ہیپ سنٹرے چی جوڑیم شی صرف چی برائے نام ایرے ہیپ سنٹرے نوی چی کوالیفائیڈ سٹاپ پہ کیوی نو دنا چی ریکاوری بے وشی
په 2013 کې د 15م آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او وس په قبایلی ضلعو کې د پولیسو انټی نارکاټکس فورس ادارې او عدالتونو اختیار ورغځېدلې او پولیس وایي وس به د نشئی موادو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد باقاعده قانوني کاروایی کیږي عدالتونو او سزاګانو سره به مخ کیږي فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر
تاسو مشال ریڈیو اوری ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم مشال ریڈیو د تازه خبرونو باوري سرچینه
په خیبر پختونخوا کې وروسته بارانونو او غلې فصلونو ته توان اړولې ده په دې صبح کې د فصلونو په اړه د معلوماتو غونډولو سرکاري ادارې کراپ رپورټینګ سروسز د رپورټ تر مخه د صبح پر 233 اکړه ځمکه ولاړ باغونه او پر 6000 اکړه ولاړ د غنمو فصل باران او غلې تباه کړې ده. ادارې وایي تر بارانونو مخکې د غنمو د پیداوار تخمینه 44 لک میٹرک ٹن څخه زیات لګول شو. وتر دې وړاندې د ماحولیات او وفاقي وزیر شری رحمان ویلو چې پاکستان د نړۍ په غوښلو هیوادونو کې شامل دی چې د بارانونو له وجې زیات اغیزمنې دی شي. تفصیل عظمت علی اشاره کوي.
سخت کال غلې او بارانونو په خیبر پختونخوا کې باغونو او د غنمو فصلونو ته نقصان رسولی. عمر دراز په پېښور اکبرپوره کې باغوان دی. عمر دراز مشال ریډیو ته وویل چې سخت کال بارانونو غلې او زولیې د الوچو باغ ته نقصان رسولی.
تقریبا میاش مخکې او باران شوی دی. هغه ټیم زمونږ الوچه ډېر په ګل کې ډېر په زور او شور راغلی و. مونږ ډېر خوشحاله وو خو چې کله هغه باران پوشو بس دا هغې نه چې کوم دی نو هغه ګل بالکل مکمل طور سره ختم شو. بیا اوس ریسنټلی غلۍ وشو باران وشو هغه چې پکې الوچې دانه مانه وه پانی مانی غار څه پکې نو د الوچې ډېر زیات نقصان شوی دی. پروس کال کې یو بوټی دس پیټه کړی وي. زمان دا چې نه دا ځل به هغه بوټی یا 2 کلو 3 کلو دانې به وکړي یا به نیمه پیټه یې وکړي یا باډو اون کی. اصل کې باغوان چې کوم د باغونو کار کوي پیکنګ کوي او منډې ته لګي هغه تباه شوی دی.
د خیبر پختونخوا د فصلونو په اړه د معلوماتو راټولولو سرکاري ادارې کراپ رپورټینګ سروسز د یو رپورټ تر مخه په صوبه کې 233 اکړه باغونه او 6000 اکړه غنم د باران او غلینه خراب شوې دي. اداره وایي چې له بارانونو مخکې د غنمو د پیداوار تخمینه 44 لک میټریک ټن نه زیات لګول شوی و. دا یادی اداري جي اي اي اسپيشاليست عزير احمد مشال ريډيو ته اول چې لشميرو راټولور رستو هغوي کروندګرو ته د موسم د بدلونونو په اړه پوهاوي هم ورکوي.
کومه غنم د خپل ټایم نه پیله وکړو یو میاش پیله وکړو نو چې کله په مارچ کې او فروري په اخر کې موږ سره هیټ ویو راځي او موږ غنم خپل میچورټی ته رسیدلې په خوالي ته واغه هیټ ویو وې نو د دې بارانونو پیله واغه موږ سره چې د پ پوخ شي او بل زمیندار به هغې نه خپل فصل والي.
طارق خان هم یو له هغه کروندګرو دی چې بارانونو او غلې د غنمو فصل ته نقصان رسولي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې بې وخته بارانونو لوجې ځینې مرضونه هم د غنمو پیداوار متاثر کړي دي.
تیر باران کې زموږ د فصل باران د لاسه پرېوته، د غنم پرېوتل، بیا ورپسې چې دا بم باران راډو ورپسې غلې شوا پټي کې اوبو پرېوتل، غلې سره او د زول سره دا طوفان رالو، دا غنم نیم په نیم کړ. مخکې چې زموږ پیداوار د جیرب چل منه یا اتلس منه و، اوس په هغو اتر منه ته راغله.
سور وجړوان دی د ماحولیاتو وزیر شیر رحمان ویلي وو چې پاکستان د دنیا په هغه شلو ملکونو کې دی چې را روانو دوه میاشتو کې د زیاتو بارانونو له وجې فصلونو او سارو ته د زیان رسېدو خطر دی. خو بلخوا وزیر اعظم میاں شہباز شریف په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان کې د تیرو لسو کالو پرتله سخت کال د غنمو پیداوار زیات شوی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
مشال ریډیو ته غوږی د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتریش ویلي د ښځو او نجونو پر حقونو د سیستماتیکو بریدونو پر وړاندې به هیڅ کله غلې پاتې نشي. نوموړي د جمعې پر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې د بشري حقونو له ملاتړو سازمانونو غوښتي چې د ښځو تر څنګ ودرېږي، ځکه چې دغه په خبره دوی د خپل اساسي حقوقو لپاره غږ پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د هغې هیواد پر نجونو او میرمنو د زده کړو او کار بندیز لګولې دی. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
حسید ننګرهار ولایت اوسیدونکی ده. نوموړی چې د بیولوژي څانګې د دریم کال محصله وه، وایي د طالبانو پر راتګ سره له خپلو درسونو محرومه شوې او اوس یې حیاتۍ ته مخه کړې ده. 25 کلنه حسین وایي تعلیم حق دی او باید دا حق ترې څوک وانخلي. اغلی حسین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبان باید افغان میرمنو ته خپل شرعي حقونه ورکړي.
په دغه سیاسي تعاملاتو کې زمونږ پانتونونه بند شول او موږ د زده کړو نه محروم شو. زمونږ ټول هیلې او ارزوګانې د خاورې لاندې شوې او زما دا هیله ده، دا ارزو ده چې زه زده کړه وکړم، ماستري وکړم او د وظیفې چیښتنه شم، د وظیفې له طریقه خپل وطن ته خدمت وکړم او خپل کورنۍ ته خدمت وکړم. نو اوس خیاطي کوم او د خیاطي د لارې خپل د خپل او خپل کورنۍ روزګار چلوم.
اغلی حسیوی په افغانستان کې د ښځو او نجونو ټول بشري حقونو تر پښو لاندې شوې دي. حسی داسې مهال د خپل حقوقو د محرومیت کیسه کوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي چې ښځې او نجونې په هر ځای کې د عزت او ښه ژوند مستحق دي. نوموړي د جمعې ورځې ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې دوی به هیڅکله د ښځو او نجونو پر حقونو باندې د بېسارو سیستماتیکو بریدونو په وړاندې چوپ پاتې نه شي. هغه له ټولو غوښتنه کړې چې د ښځو تر څنګ ودرېږي، ځکه په خبرې دوی د خپلو اساسي حقونو غوښتنه کوي. ګوتریش تېره اونۍ د شنبې ورځې هم په یو ټویټ کې په افغانستان کې د ښځو د کار کولو پر حق د محدودیتونو لرې کولو غوښتنه کړې وه. دا څرګندونې داسې مهال دي چې په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو محروم شوي. د ملګرو ملتونو سازمان او نورو بشري حقونو ملاتړو سازمانونو په زلونو دا ویلي چې طالبان د ښځو په وړاندې له تاوتریخجن چلند کار اخلي او حقونه یې نه تامینوي. خو طالبانو بیا تل دا تورونه رد کړي دي او ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د دوی حقونه ورکړي دي. طالبان په افغانستان پر نجونو او ښځو له زده کړو کار پرته په نورو برخو کې هم محدودیتونه لګولي دي. دوی تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او ښاري خزینه حمامونو ته تګ اجازه نه لري او دغه شان له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر هم منع شوی دي. د طالبانو دغه اقدامات په کور دننه او نړیواله کچه له غبرګونونو سره مل دي، خو دوی تر اوسه خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړي.
مشال ریډیو د زمونږ نن ورځې د خبرونو مهم هغه درتاور هم. د پاکستان پوز مطبوعاتي څانګې ISPR پرون په خبر پاڼه کې د پوز د مشر جنرال عاصم منیر په حواله ویلي دي چې د مے د نهمې نیټې د تورې ورځې ټول پلان جوړونکي، مظاهره کوونکي او د عمل لپاره پارونکي بعد قانون منګلو ته سپاري. د مطبوعاتي څنګه د خبر پاڼې تر مخه د پوز مشر پرون د مې پر دیارلسمه په پیښور کې د پوز دفتر دوره وکړه چېرته چې هغه ته د موجوده امنیتي حالت او د ترهګرۍ په ضد روانو هلو ځلو په اړه معلومات ورکړل شول. د پوز مشر په وینا کې وویل چې دوی به د سولې او ثبات لپاره خپلې هڅې جاري ساتي او پر پوځي تاسیساتو حملې نورې نشي زغملی. د پوز د مشر دا بیان تر هغه وروسته راغلی چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د مې پر نهمه د القادر ټرسټ په نوم د درغلیو په یو مقدمه کې د اسلام آباد له های کورټ ونیول شو. تر هغه دغه تر نیونې وروسته د تحریک انصاف پلویانو د رپورټونو پر اساس هغوی د مې له نهمې تر یولسمې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې وکړې چې پکې پوځي ملکی او شخصي املاکو ته زیان ورسید. عمران خان د اسلام آباد های کورټ عمران خان د مې پر دولسمه په ضمانت خوشې کړې. هغه پرون په لاهور ته تر رسیدو وروسته په یو وینا کې وویل چې د مې نهمې د پیښې پلټنې باید د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس وکړي. په جنوبي وزیرستان کې پوځي چارواکو د عملیاتو پر مهال د یو دیرش مشکوکو وسلو والو د وژلو ادعا کړې ده. په بر جنوبي وزیرستان کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه خولو په شرط پرون مشال اډو ته وویل چې د سروغه تحصیل کې د مې پر اتمه او نهمه د دوه ورځنیو پوځي عملیاتو پر مهال یې دغه مشکوک وسلو وال وژلي دي، خو کومې وسلو والې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي او نوم خپلواکو سرچینو د دې خبرې تایید کړې. بلخوا ځایي خلکو مشال اډو ته ویلي چې دوی د عملیاتو پر مهال زختان اندېښمن ول، هلته انټرنیټ او ټلیفون هم تړل شوی چې له وجې دوی په خبره دوی ته مشکلات پیښ شوي. اوس پر شو اردوونکو د مشال مرکه خبرونه ته د دیونه په پروګرام کې د خیبر پختونخوا د بونیر یو ډاکټر غلام سمد چې د اقتصادي چارو پوه دی د دې نننې خبرونه ملمه دی. نوموړي له تیرو شلو کالو راځي د اقتصادي چارو په برخه کې کار کوي او له امریکا څخه په اقتصاد پوهنه کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي. له ډاکټر سمد غلام سمد سره زموږ همکار ګلیاز د مرکه کړې ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
دا مشال رادیو درنو دونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتل شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار او بیا ورسره په موجوده حالاتو هم خبرې کوو. نو نن سره د پښتنو سیمې یو وتل شخصیت ډاکټر غلام سمد صاحب ملمه دي. څنګه تاسو په زمنګ په بیلابیلو پروګرامونو کې د اقتصادي چارو په هپ توګه باندې تاسو اوري، خو نن و د غوی د ژوند او د کار په اړه به هم خبرې ورسره کوو. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایي.
ډیر مننه جی.
ډاکټر صاحب اکثر تاسو زمنګ د مشال بیلابیل رپورټونو کې هم خپل نظر شریکوي، زمنګ اوریدونکو هم تاسو پیژني، خو کله اوریدونکو ته وایي تاسو د خیبر پښتونخوا کوم سیمه سره تعلق لري؟
زه جی ډیسټریکټ بونیر سره زما تعلق ته جی، او د زمنګ د کلی نوم دی توتالای داګه باندې جی مشهور ده. زمنګ تحصیل چې کوم دی جی هغه خود خیل دی او د کلی نوم جی توتالای دی.
او لومړنی زده کړې هم د خپل کلی نه کړې؟
بالکل جی، ما گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول تو تالے نہ چکم دے جی سبق ویل دے، میٹرک لسم جماعت چکم دے، ما جی التنو کو او بیا جو ایس سی لا چکم دے اسلامی کالج پشاور تر علامہ جی.
ہاں، او بیا تاسی لوڑ از دکڑی ہم لگ اوریدن کہ توم چھ ڈاکٹر صاحب لوڑ از دکڑی تر لا سکڑی دی پ اقتصادیات یعنی معیشت کی پی ایچ ڈی کڑی دا، نو دا سفر مون سنگو ڈاکٹر صاحب سنگ مون دا فیلڈ خوخ کو
ما جی کار ایف سی وکړه، نو هغه وخت کې چې کوم دی نو ما سره دا آپشن و چې زه په خپل ساينس ڈسپلن کې کنٹینیو پاتې کوم یا جی زه اکنامکس سره شم. نو ما هغه وخت نه دا سوچ کړو چې زه پی ایچ ڈی کوم او پی جی په اکنامکس کې کوم. نو ما جی پی سی انر پروګرام چې کوم دی هغه درې کاله پروګرام مو یونیورسٹی پشاور نه په 2003 کې جی مکمل کړو. بیا جی التا زوما ما با چې کوم دی نو د بهر د پاره د پی ڈی د پاره د انیسی سکالرشپ د پاره فلای کولا. دغه دوران کې ماته مرګور هوې چې په اسلام آباد انټرنیشنل اسلامیک یونیورسټي کې چې کوم دی نو اپورچونټیز راغلي دي. نو ما جی اسلامیک انټرنیشنل یونیورسټي او قادر یونیورسټي اسلام آباد دواړو ته فلای وکړه. په دغه وخت کې چې یو ډیسپلن د اسلامیک اکنامکس په نوم باندې ډیر زیات مشهور و، اوس هم دې په کې ډیر خلک کار کوي. زما جی یو شوق و چې دغه طرف ته چې کوم دی هم زده کړه وکړم. ما جی بیا که زم یونیورسټی ته رانلم، زه انټرنیشنل اسلامک یونیورسټی اسلام آباد ته رالم، او هلته نه جی ما چې کوم خپله ماسټر او انفیلو په اکنامکس کې دا جی په 2005 کې او په 2007 کې مکمل کړو. بیا دغه دوران کې جی ما چې کوم دی نو د پی ایچ ڈی د پاره څنګه تاسو ته ما وایي، ما خواهش وو ما جی دلته یو ایس ایجوکیشن فاؤنډیشن په نوم باندې پاکستان کې یو اداره ده په اسلام آباد کې، ما جی غی سره خپل رجسٹریشن وکړو او غی سره به څه مکمل چې کوم دی گائیڈنس لره تمه د 2007-08 نه. بیا جی فل برائٹ اسکالرشپ ته د امریکای ډیر غټ اسکالرشپ ته او په دې باندې چې کوم دی ډیر سخت کمپټیشن وي
او ډیر مشهور رقم دی دا
اسکالرشپ مشهور دی جی بالکل جی د 1945 نه چې کوم زمون د یو ایس چې کوم سینیټر او فل برائٹ په نوم باندې دا جی هغه وخت استابلیش شوی دی او اوس په ورځ چې کوم دی د دنیا نه په زرګونو خلک د دې الومنای دی. زه دې هغه 500 خوش نصیب وو کوم د پاکستان نه چې ته د پی ایچ ڈی د پاره په امریکا کې اسکالرشپ ملاو شو په اکنامکس کې. نو زه جی په 2012 او 13 کې چې کوم دی کولوراډو یونیورسټی ته کوم دی لړما پی ایچ ڈی د پاره، او زه د فل برائٹ پروګرام د یو ایس سٹیټ گورنمنٹ چې کوم پروګرام دی ډیر زیات مشهور ما چې یو کړی نه تو تعالی نه جی پونیر نه ما سبق وې د ټاټ سکول نه ما سبق وې او وی جی ما ته دا یو اپورچونټی راکړه چې زه د امریکای د خیو نسټو نه د خپو هنتون نه جی سبق وامه. زما د تعلیم دوران کې چې کوم دی جی په یو پین کې په یونیورسټي پنسلوینیا کې هم چې کوم دی نو ما پروګرامونه اٹینډ کړی دي. ما جی د امریکای مختلفو یونیورسټو سره چې کوم دی نو د کار مکمل او شو ما ته د کانفرنس موقع په ټول امریکا کې د ګرځېدو مکمل او شو زما جی خواهش و چې زه الاسکا ته لاړ شم. نو زما یو کنسرن دی په الاسکا کې شو، نو دا اورال دی زما چې کومه د تعلیم حواله سره پی ڈی پروګرام او کنفرنس وی سیمینار وی دا جی ما په امریکا کې چې کوم دی د 2012-13 نه والے چې تر 2019 پورې دا چې کوم زما الټا کې سٹے و جی.
ډاکټر صاحب یو پښتنه چې زمونږ یو عام دی یو کس په شان لکه زمونږ په سیمه کې خلک دی اکنامکس تا یا چې کوم اقتصادیات دی معیشت دی دا یو دسی خشک غوندې مضمون ګڼي، نو تاسو په خپل دا مضمون په شوق معنی څنګه تاسو خو ویلی چې تاسو خپل شوق مو آیا دا واقعي دومره خشک دی کنه؟
یار دې شوق خبره یو دوم چې د انسان کله په یو هر یو ډیسپلن کې شوقی کې هغه چې پښتو دا کاغذ لټریچر بل یو سبجیکټ دی هغه تجربه ته شغه سره مینه کوي. ما چې ما تخکاری زاسته چې اوس ما تر یې لای شو چې ما د اکنامکس سره ډیر د ته شغه چې کوم دې مینه کړی دا او زه چې خپل کم تقریبا د 13 شلو کالو کم سفر دی د اکنامکس او فیلډ کې نو دې مال مینه دې سره کړه خو دې مال زیاته مینه را کړې ده. نو خوش کې نه دی پر سره د مینې وجې او زما یو سوچ و بس د اس اس سي د 98-99 نه چې زما دې خوښ وو چې زه په دې اکنامکس کې کوم دې مخکې لشم او کار وکړم. دې
ډاکټر صاحب یو دا چې زمونږ دا چې کوم ملمانی دي قدرمنې هغه اکثر دا پښتنه کومه چې خو ما ته اکثر وایي چې دا ډېر ګران پښتنه ده په کتابونو کې لکه تاسو ټول ورځ کتابونو او دوی سره تیر شوی ده، خو داسې یو کتاب چې تاسو وایي چې نور ته هم وایي چې تجویز کوي چې دا کتاب لوستل چې دا خامخا ډیر ضروری دی.
یاره جی دغه شت بلا کتابونه دي او زما تاسو ته یو خبر او کوم چې د فل برائټ پروګرام کې موږ له $400 چې کوم نه بوکس را کولو او ما جی هغه $400 بچ کوم نه هر سمستر کې په ما دي کتابونه اغستل او زما شوق دا چې لکه پولیټیکل اکانومي چې کوم دا نو د دې ریلیټډ کتابونه ما اغستل خو ځکه تاسو ته دا وما چې یو کتاب که تاسو وایي نو زما په خیال دا وای نیشن فیل چې کوم دی دا هغه کتابونه کې دی چې زه هم چې دا به زه ریکمند کوم خپل کولیګ ته چې دا ضرور وګورئ.
دا بالکل دا کتاب وای نیشن ولی قانونه ناکامه شوی دی، نو دا کتاب زمونږه زیاتره زمونږه مشرانو سازما په مشال مرکه کې خبرې کیږي، نو غوی ټول دی اوریدونکو ته او بیا خاص کر ځوانانو ته دا تجویز کوي چې را دا کتاب لوستل ډیر زیات ضروری دی. ډاکټر صاحب څنګه ډاکټر سم صاحب څنګه تاسو خپل لوړ زده کړې تر لاسه کړلې تاسو پی ایچ ڈی وکړله وطن ته واپس تاسو ته خوالتم مواقع وی ولی وطن ته ولی راځي؟
یاره جی بنیادی مقصد دا او چې دلته زمونږ چې کوم ملک ته دلته جی هیومن ریسورس پکار دی چې مونږ زده کړه وکړه او زمونږ د دې ټریننګ د فولبرایټ جی مقصد هم دا دی چې تاسو راشئ تاسو امریکا کې خپل ټریننګ واخلئ او تاسو لږ شي او خپل ملک واپس چې کوم دې خدمت وکړي. نو دا دی یو بنیادی مقصد او مونږ رالو واپس چې دلته چې کوم دې هغه زده کړه هغه ټریننګ چې کوم مونږ هلته کړو چې هغه دلته راشو او خپل ادارې مضبوطې کړو خپل خلکو ته خپل کورونو ته چې کوم دې دا وخیو. او ګلیاس چې مو تاسو د پروفایلینګ انټرویو کوئ نو زه تاسو ته دا بالکل یقین دهانی درکوم چې دومره پازیټیو امپیکټ چې کوم دې زه په خپل کلی کې په خپل کور کې وینم چې د مو په شان دی یو اکاس د ټاټ سکول نه راپاسي او پی ایچ ډی کې د امریکای نه او تاسو په شانتي مرګري دلته چې کوم زما نور د میډیا مرګري دی هغه مالا په ټی وی باندې د انالیسټ چې کوم دې ما ګوري خلکو یقینو کې جوس مشومان کلی کې چې کوم دې د مخ ورونه زما خورځي جنکه جې لکه تعلیم تاسو خپل پته له دوم په سپات کم خلک سبق وایي هغه وګوري چې را معمول زمو دومره مخ کې تلشي نو زبم کومه مال دې خلک راځي په کلو کې ته پوسونه کوي نو جی یو ډیر پازیټیو امپیکټ دی زه په دې خوشاله یم چې واپس رااله
د پټولنه کې یو مثبت رجحان لکه تاسو وایي چې دا یو راوستلې دي.
بالکل جی بالکل جی
ډاکټر سمد صاحب اوس کلکشانی د موجوده حالات تراشو خو دا غینه مخکي چې تاسو بیلابیل ادارو سره هم کار کړی دی که اغم راته وای تاسو
ما جی چې کوم دی ډو به کار د منیسټری اف ټریننګ اینڈ ډیولپمنټ ټریننګ کمیشن اف پاکستان نشو روکړو دلته په سیکریټ اسلام آباد کې پی بلاک ورته وي په دې کې به ما کار کاو ایز ا جونیئر اکانومیست دا زما جی ډو به جاب په اکتوبر 2006 کې ما ته جی اوس تم یاد شي زما اپوینټمنټ لیټر ما ته ملاو شو د اکانومیست ما کار شروع کو او دلته جی خوش قسمتی زما داوه چې په هغه وخت کې هم زما چې کوم اپوینټمنټ او ایڈوایزر سره او ساينس اینڈ ټیکنالوژي ممبر سره او ډیپټی چیئرمن پنې کمیشن سره په دې کې شو نو ما دې ډیر ځکه په هغه ټیم کې 2006 حواله تر 2010 پورې دا زما دلته کې وو په پلانینګ کمیشن اف پاکستان کې بیا چې زما چې کوم نه پروموشن شو او زما پاکستان انسټیټیوټ اف ډیولپمنٹ اکنامکس پای په نوم باندې دا چې په 1957 کې استابلیش شوی اداره دا هغه وخت کې پاکستان چې کوم دی مشتقی او مغربی دا یو پاکستان او زمونږ د پای چې بنیادی بیسیک مقصد اوسم چې موږ سره په یو ایس اے کې ان بی ای آر دے مختلف اداری دی جی دغه مقصد دو چې دا داسې اداره ده چې دا به د پاکستان گورننس د پاکستان د اکنامک پالیسیز پلاننګ د لپاره کار کوي او زمونږ هغه وخت کې په 1957 کې ډایرکټرز به چې کوم دا به د امریکای نه جوړ هم بي ډایرکټرز راتل نو ولې چې کیپاسټی نه و په 1947 کې پاکستان استابلیش شو زمونږ ټریننګ چې کوم چې هغه وخت کې ټاپ نوچ چې کوم اکانومیست شو د امریکای عرب راتل او دوی به موږ سره انګیج وو نو ما چې پایپ زمونږ د اکانومیستانو یو داسې یو ډریمي ما به د مرګورو ته خبره کوله چې کله زه هارډورډ ته او ایم آی ټی ته لړم ویزټس لپاره نو ما به دې ته چې دا زمونږ هغه ډریم پلیسز دي په پاکستان کې د دې چې کوم پایټ د یو ډریم پلیسز او ما په 2010 کې زما د پایټ کې پروموشن وشو بیا په 2013 کې تاسو مو ما پی ډی او کلا واپس په 2019 کې بیا زړه لم ما پایټ جوین کو په دې دوران کې چې ما ته مکمل او شو د ایشین ډیولپمنټ بینک چې کوم د ټول ایشیا پر د می ایشیا بینک ته چې موږ تر ورلد بینک ته موږ نور ادارې دي نو دا چې په ایشیا کې کار کوي نو زما په حال چې کوم اپوینټمنټ دی دا ایشین ډیولپمنټ بینک سره دی او په دې کې موږ سره یو لس ملکونه دي په لاره هغه ته چې موږ په ریمانی کار کوو
تاسو دا چې کوم د ایشیا پرمختای بانک دی دا غي بهزه د استاذي په توګه کار کوي
البته چې زه د ریسرچر اکانومیست ما ماهر معاشيات ما دي البته کار کوم
صحیح دا مشال اډیو درنو کو په مشال مرکه کې را سره اقتصاد پو ډاکټر غلام سمد مده غیر سره خبرې ته جاری ساتو خو اوس یو ورک شند معلوم
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي
د دمیرو سو ډاکټر سمد صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو ډاکټر سمد صاحب اوس کلک د موجوده حالات تراشو او به په ځنګړی توګه تاسو په کوم سپیشالټی دا چې کوم ځنګړی توپ دی هغه په د پاکستان یو عام سړی لپاره کوم وایو د پاکستان اقتصاد ته څنګه ګوري من ګورو چې هر ورځ په ټلویزیون باندې او په رسنیو کې او په ټولنیزو رسنیو کې سوشل میډیا کې چې پاکستان دیوالیا کیږي اقتصاد څنګه ګوري تاسو
زموږ جې په حال چې کوم د اقتصاد حالت ته جدي کمزور دی تاسو وګورئ د مهنګاهي لیول ته وګورئ نو مهنګاهي تقریبا چې 31% نه کم ده نو تقریبا دا د افسلګه سیوا هم ده. موږ ته چې په اکنامیس کې فوډ انفلیشن و یعنی هغه انفلیشن چې کوم سره د ضرورت مانه ضرورت ته پاره خوراک
انفلیشن مانه ګرانی
گرانی دجی اغا 40% نہ چکم دے جس گرانی سے واشوے دا نو د گرانے په حوالے سره دل تپل حال چکم عام وګړي دے کم عام خلک دے جی اغه ډیر زیات سفر کیږي نو دا خو جی یو بنیادی انډیکیټر دے فیکٹر دے چې موږ خلک چکم دے نو دل تک په حال ته مهنګای دا وجه چکم دے نو جی ډیر زیات تنگ دے بل جی دې مهنګای په وجه چکم دے نو از موږ سره د مل نور معاشات چکم اکایي دي لکه چابونه جی چکم دے موږ سره په حال بے روزگاری جی هم چکم دے نو په مخ په بر روانه ده او زیات روانه ده هغه د پاره جی هم چکم دے نو په حال پکار دي حکومت اقدامات داسې وکړي چې کم غریب خلکو ته یا چې کم غریب دي تعلیم یافته خلک چې هغه ته جی روزگار هم ملو شي وین جی مو سره د دې حالاتو په وجه چې کمی کارخانه وي غټي کارخانه اغه سلو ډاون شوی چا هو کار د هپې د پاره بند کو چا د دوه تو د پاره بند کو نو اغه جی هم اغه خلک چې ایون ایجوکیټډ خلک او چا و بغه کې کار کو نو بیروزګاری جی په اغه ادارو کې هم سره سیوا شوی دا بیا لګراشه جی چې تاسو مخکې د ملک نورو اکایای ته وګورئ چې د کاغی ته مونږه ریزرو وایو ریزرو هم دی وخت کې مونږ سره تقریبا چې کم ده نو 3.2-3.3 بلین ډالر
ریزرو مبادله چې کم د پاکستان کم تاسو
یاره بالکل جی دکه چې او اکنامیس دا و چې دا کله تاسو سره د دې لیول دریو میاشتو د امپورټ برابر نستا ملک چې کم ده نو گزارې والا دی او کله چې ستا ملک امپورټ چې کم ده دریو میاشتو نه کم شنو حالت تا تجید ملک بیا نقصان دی نو زمو دې چې کم په حال سره مبادله دا نو هغه ډیر زیات چې کم ده هغه لکه د دوه دریو وختو لیول برابر ده نو دا جی هغه بنیادی او سلورم او اخیری چې کوم سره اکایی دا هغه جی قرضه ده د قرضې لیول دی او په هغه باندې چې کوم سود ورکو نو دا ټول خبره جی دا چې په حال چې کوم دی زموږ ملک ته پاره
خبره نه ده خو ډاکټر صاحب ډاکټر سمه صاحب په دې کې څنګه تاسو اخیری خبره وکړه د قرضې خبره تاسو وکړه نو دا تازه شمیرو تر مخه د پاکستان قرضه نیم سوا کرب روپو ته رسیدلی ده یو عام وګړي په هیڅ معنی د دې په عام خلقو بس اثر
عام خلقو باندې جی د دې اثر چې کوم دی بنیادی تاسو چې وګورئ زمونږ په دا ایکسپورت چې کومه کومه تا بار چې کوم شنو نه جلیږي په دې کې 70% کنټریبیوشن فیکٹر چې دی دا جی امپورت نه راځي اوس په جو شي دا چې زمونږه امپورت چې کوم دی نو ورال چې کوم دی جی ګران شو هغه په وجه دا
وشي چې امپورت مطلب تاسو دا چې بهر نه کوم مالونه راځي یا خوراکي توکي دي کې نو
خوراکي شي ناراضی هغه جی مونږ ته جی ګرام شي هغه کې بیا داسې کیږي چې څه شي زونه داسې وي چې هغه را میټیریل په تور باندې استعمالېږي چې هغه ایکسپورت کې استعمال شي او هغه بیا مونږه برآمدات کو بار ملکونو ته هغه وسره جی ګرام شي نو هغه په وجه ما چې کله ګرام شي نو ستاسو ریټ په مبادله چې کوم وخت وي هغه جی ملتکه مرادي دا شاید چې کوم دی ستا موږ ته جی په اسلام اس کې بیلنس اف پیمنٹ کرایسس وای یعنی د ملک کم د خرچا دا د ملک کم ریوینیو دا هغه جی نه پوره کیږي ولې چې ستا زیاته پیسې چې کوم دا هغه جی په قرضه کې دي یعنی ستا 40-42% چې کوم دی ته په قرضه کې پرنسپل پیمنٹ دی دا شاید جی پغې باندې سود دی
نو آیا دې کې یو ډاکټر صاحب دې کې یو پښتنه ما را پورته کیږي قرضې ختمول لپاره نور قرضې اخستل آیا دا سم دی او کنه
نه چې دا بالکل حل نه دی په کار دا دي چې د قرضو ختمولو د لپاره تخپل جی برآمدات سی واکې تا جی لومبه اکایی دا چې سو پر کم ملکونه جی تاسو وګورئ که هغه بنگلاديش دی که هغه ویتنام دی که هغه کمبوډیا دا که هغه چاینا دا او که هغه امریکا دا چې خپل برآمدات دې نه سی وکړي هغه به ته زور کوي دیم جی دا چې تب په خپل ریوینیوز کې په ټیکسیشن په ترو او په نان ټیکسیشن په ترو خپل ریوینیو به پورا کوي نو سره چې کله څه خبره دا ده چې موږ کمی خرچې دي په ملک کې اتن خاګانې ورکو پینشن ورکو یا چې کم دې نه د بل خرچا دا هغه خرچا مونږ چې کله قرض واخلو د قرض په پیسو باندې هغه شې نه چې پوره کړو په کار دا ده چې قرض په پیسو باندې ته هغه شې نه پوره کړي هغه ته په خپل برآمداتو باندې د خپل پروټیکشن چې کم تا سره اقدامات چې پاره باندې دا شې نه
پوره کړي حکومت خو وایي چې مونږه کفایت شاري کو مونږ خرچې کمی کړي دي خو کوم مونږ بل اړخ ته ګورو نو خرچې استاسو په خیال باندې ما غرنګ روان دي
خرچې دي مو سره روان دي مو سره چې کوم اقدامات دی وای اناونس کړی دي خو په هغه باندې چې کوم امپلیمنٹیشن دی هغه جی نخ کاری لکه تاسو سره مثال در کوم دی وای چې موږ مارکیټ چې کوم دی اته بجې بندو مارکیټ جی اته بجې دا چې کوم دی نو تاسو سره په اسلام آباد کې هم جی نه بندېږي دا شان دي تاسو وګورئ د دې د وزیرانو تعداد ته وګورئ نو نو پورې تقریبا غالبا د دې د وزیرانو تعداد راځي دا
تقریبا
دا د داخل ته چې کوم دی نو دا خلاص یا دولس یا دل سکه دی په دې حالت کې بلکې خبره دا ده چې تاسو سره ډیولپمنټل ایکسپنډیچر ورته یعنی روډونه جوړای کوشي جوړای
ترقیاتي چې کوم
مقصد استعمال نو ورال چې زمون سمرا چې کوم ایکسپنډیچر سایډ دی هغه هغه شانتي روان دی او د ریوینیو سایډ نه چې کوم نه پاره کې دي پرمختګ او چې کوم دی نو کوششونه دي کم دي نو دا چې کوم دی یو کې موسر راځي ایکسپنډیچر کې او پر ریوینیو کې او دا چې په ملک باندې روز تر روزه بوج جوړیږي نو هغه کار دی چې کوم پیسې مو تراشي دي هغه دلته استعمال کو او څه پیسې چې کوم دی نو په قرضې ختمولو کې بیا قرض ولا واخلو نو زمون ملک دي ته اېکنا کې یا په انګلیش کې ته ویش سرکل وای یو سرکل لږی هغه کې بس موږ روان یو
په مشال مارکیټ را سره د اقتصادي چارو پوها او په اقتصادیاتو کې پی ایچ ڈی کوون کې ډاکټر غلام سمت را سره ملمه دی هغه سره خبرې تری جاری ساتو خو اوس یو ورک شند مال
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د دمیر وسو ډاکټر غلام سمد صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو ډاکټر سمد صاحب یو پښتنه چې کوم ګورو په رسنیو کې هم او د پاکستان حکومت هم دا تمل لري چې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره د معاهده روستو به حالات خشي ستاسو په نظر مانی آیا آی ایم ایف با پاکستان ته چې کوم قرضه ورکړي د قرضې چې کوم د لپاره او الډی چې کوم شرطونه وي ته خود یو ځینې پکې منل دي ځینې پاتې دي نو آیا د سره با اقتصادي حالت څه خوشي وکنه
نه جی د سره ګور اتر پای می فرمولا 1.2 بلین ډالر راکې زموږ چې تصدیق فسکل ایئر یعنی جون پورې تقریبا چې کوم کنزرویټیو استیمیټ ته 5-6 بلین ډالر پکار دی جی نو او بیا پر روان کال کې کوم فسکل ایئر دی د جون نوالې تر بل جون پورې 23-24 پورې چې موږ لا کم از کم چې کوم 30 بلین ډالر پکار دی زمون حالات چې کومه د آی ایم ایف وځه باندې بخکېږي نه موږ ته فائدې څو شي چې کله
دا به ډاکټر صاحب نور قرضې لکه دا پوره کول لپاره به نور قرضې اخلي
بالکل دې پوره کول لپاره به موږ په څنګه د آی ایم ایف پروګرام ختم شي موږ به د نوې آی ایم ایف پروګرام ته ځو په جون کې یو په دوباره آی ایم ایف پروګرام شروع کیږي دا شان چې کوم دې زمون چې کوم افندي کنټریز دی سعودي عرب دی چاینا دی موسرا یو ای دی قطر دی او دین علاوه چې کوم ملټی لیټر ډیولپمنٹ بینک دی لکه اسلامي ډیولپمنٹ بینک the world bank the asian development bank the imf waja maneba mutaji da lara ko laushi bia khud karzo chikam requirement te da bjv aw da bchikam den rarwan kalam aw da musalsal ji shuruui aghe pur ji da na hal ki che so pur taqbal baramadat او خپل ریوینیو چې کوم دی په دې باندې زور نه دراوسته په دې کې تعریف هم نه دراوستي نو موږ به یو په دغه شان روان یو او دا ګیره به موږ
سره خبرې خبرې خو ډیر مدینه د حکومتونه کوي که موږ تیر حکومت وګورو که موجوده حکومت وګورو
موږ سره دې مسله دا خبرې کوو موږ خو امپلیمنټیشن چې کوم دی نو چې موږ سره کم دی سلو دی په مازه دی هغه لیول کې جینه ده تاسو ته مثال درکم زموږ ایکسپورت چې کوم دی تقریبا د 13 کالو تاسو وګورئ نو 10-15 بلین ډالر نه شروع شوی دی او میکسیمم 35 بلین ډالر ته تللی دی خو د 35 ټوم چې کوم دی نو زموږ د پرفارمنس په وجه نه دی تللی په دنیا کې قیمتونه سی واشو هغه ویلیو سی واشو نو زموږ اورال چې کوم پرایس په وجه باندې ایکسپورت هغه ویلیو سی واشو دا چې مل ترقی داسې نه کوي چې تاسو په 13 کالو کې 35 بلین تور سي ته بنگلاديش په شاد ملکونه او د نور ملکونه چې کوم دی هغه هم چې کوم دی نو الډي او دی یو چې کوم دی نو خپل برامادات سی واخلي ته برامادات باندې به زور کوي هغه جی بل حال متخکاری نه بل ولایت سے متعلق چکم سمرا ریونیو کی چکم دے نو بلا نہیں سیکٹر دی کہ جی دمو ریئل سیکٹر چکم دے پاگی کا ٹیکسیشن پکار دے زمو پہ ایگریکلچر کے ٹیکسیشن پکار دے مونگ دے جیلے کا دغا ریفارم خبرے کو کو امپلیمنٹ کو بھی آلموسٹ نہ ایگریکلچر کے زمون جی ٹھیک تھا یہ پروینشل سبجیکٹ تے لگ دے ٹیکسیشن شتا کو آگا ٹیکسیشن نشتا چکم مونگ سر پکار خانہ مانے لگی مونگ کو پکم دے نو بلے انڈسٹری مانے لگی دغه شان دی پر ریئل سیکٹر کې زمو ټیکسیشن چې کم دی جو نش برابر دی نو په کار دي دا چې ته خپل ټیکس چې کم دی هغه سیکٹر وتا چې کم موږ سره نان ټیکسیبل سیکٹر دی هغه ته هم ایکسټینډ کی نو ګولای شي ریفارم خبر شتا خو امپلیمنٹیشن په پاکستان کې په حال خاص کر په ایکسپورټس باندې خاص کر چې کم دی نو پر ریونیو سایډ باندې او د ایکسپینډیچر په کمولو باندې ډیر کم دی
عملی اقدامات ساس په نظر باندې ډیر زیات کم دی ډاکټر صاحب دی کې دوه پښتو نظام دی چې یو لنڈ محال پالیسی دی یو اوگد محال دی دا پاکستان چکم دا اقتصادی حالات تی دا دی نا دا راوتلو او دا عام خلکو مانی بوچ کمی دو یو ساده گوندی را تا که جواب را کئی سمرا وخ و لگی چی دا حالات پا مدا سی روانی
یہ رجی دا دے گران سوال لے لکا زما خپل جی زین دا دے که منگا دا دینا پا واقعی ہوئی چی او واقعی دینا منگا باہر حضو کنا جی انو هم چې کوم دینو په یو سېکټر کې نامله بلا ریفارمز پکار دي دا په ګورنمنت باندې دا چې دا ریفارم په لاس کاله کې کوي په کینځه کاله کې کوي که په شل کاله کې کوي سو پورې جی موږ سره پر ریفارمز نه راغلي هغه پورې زموږ جی پر امداد نه سیوا کوي هغه کې پورې زموږ جی ریوینو نه سیوا کوي نو دا چې ګران ده ته دا دا چې موږ نه شو ویل چې یاره په شارټ ټرم کې به دا پینځه کاله لې یا بلس کاله لې په ګولایا سره دا خبره دا چې د دنیا تاسو وګورئ نو دا یو مسلسل پالیسی غواړي لکه مې ملایشیا ته وګورئ شل کاله واغستل ماتیر سے براغ شل کاله مهنت کو بنگلاديش تقریبا جی د 13 زبو و ما چې کم اس کم د 15 لسو کالو نه چې کم د یو مسلسل په ګارمنټ سېکټر کې لږه ډېره مهنت کوي ویتنام چې کم د په دې ریجن کې مو سره شل 15 کال چې کم د یو کنټینیوس افورتس وکړو او تاسو شان جی لکه چاینا تاسو وګورئ نو هغه کنټینیوس د 2000 نه په دې غاړه ته چې کم د 2000 کې غیر روم به چې کم د یو خپل دبليو ټي او سره اګریمنټس او ایکسپورټس وغیرہ شروع کړل نو شل 15 ډیرش کال هغه سره ولګیدل زمون ملک چې په حال دار چې مو یو کنٹینیوسلی تبا چې کوم یو جدو جهت کوي مهنت پکای نو دا جی په کالونو په حساب سره زم چې کم اس کم دی مولم دی کم اس کم 15 20 سال پکای دی
صحیح لکه تاسو په نظر باندې یو سیاسی هغه پکار دی ویل پکار دی د دې لپاره د سیاسی مصلحتونو نه پرته چې واقعي کده خلکو حالت خکول یا دغه اقتصاد خکول نو د دې لپاره به عملی اقدامات پکاري ساسې په نظر مانی
بالکل جی عملی اقدامات په پکاري او سیریسلی زموږ ته سم سټیک هولډر دی جی هغه سیاستدانان دی هغه چې کوم دی زموږ چې کوم اکانومیستان دی هغه انډستریالیست دی موږ سره جی لکه تاسو وګورئ انډستریز چې کوم دی نو په سبسډیز مت کې مراعات دی رالی هغه ته چې کوم دی نو په مختلف سبسډیز دی هغه ګورنمنت اف پاکستان ورکه په تغیر ته کنټریبیوشن ته وګورئ په برامدات کې په ریوینیوز کې نو جی دا چې ښکارې چې دا سبسډي موږ غیلې حکومت غیلې ډیره فائدہ ورکړي او ګټه ته چې کوم نه لګي کوي ساينس اینڈ ټیکنالوژي طرف ته بجې راتلل غواړي ساينس اینڈ ټیکنالوژي څو پر تاج خپل ملک نه راوستي لکه دې تاسو وګورئ په امریکا کې موږ وایو نو یو چې کوم سره کالیفورنیا سټیټ کې ورال دغه ټوله اکانومي چې کوم ده نو د دنیا د ډیرو ملکونو نه
کار کوي پنځم لوی په نړۍ کې پنځم لوی اکانومي ده
او دا شان جی موږ سره لکه مطلب لري موږ په کور یا کې سیمسنګ موبایل ته هغه چې کوم یو انډستری کوم کار می دا غلې بند بلا د مسلمانانو مسکوري کار می نه چې سیوا ده موږ په ساينس او ټیکنالوژي تر ته پاکستان نه راتل په کار دي واړه واړه سټپونه نه واخلي لکه جی دینه با زما په خیال غټه خبره زموږ د پاره ریلیزیشن شي چې موږ سره په لاله د ویکسین د ډیولاپمنت کیپاسټی چې کوم دینه هم جی ډیر کم دي او ویکسین شروع کو جی موږ چې کوم دی نړیوالو سره په کونو سره رورو چې کوم دی تجارت تونه شروع کو نو اله بجی مون په مخ کې باندې زوم او کنا مونږ دي عملی اقدامات نکو بیا بجی هم دغه شن غوښه سرکل به 75 سال په شن شروع بوي
او دا روان دي ډاکټر سم صاحب دا پروگرام د پښې بي دي په اخر کې ځوانانو لپاره وستا سي او نو چې کوم اوریدون کې دي ساسي غا غوري د اقتصاد پو او تاسو په دې څنګه کې لکه ډوړې زده کړې تر لاس کړې را ل خپل وطن خدمت کوي پیغام بم سي تاسو
پیغام جو دا دي چې په دنیا کې هر څه پاسه بندي زمون په شانتي یو غریب کس چې یو روپای نه لګیدلی مال سم د کلی سکول ټاک نه کړل دی او بیا مې ټول سبق ګلایا سره پر سکالرشپ ویل دی تر پی جی فورې دوانان ته زما دا پاس ته چې کوشش وکړي کې نه بنا سملای بنا خپل منډه وخی خپل تګل وخی هر څه په دنیا کې شته پاسې بدل زمونږ تاسو د پاره جوړ شوی دی او کنه مونږ د ګلایا سره دا وایو چې نه را دا خو د پلانګي کاسته پار دی زما کار نه دی نو ګلایا سره محنت کوي ځوانانو ته زده وامه ځوانانو ته به زما دا کوشش وکړي.